دا مشال ریډیو د اوخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې د نن ورځې د دې وروستۍ خبري غړې د کوربه پېس د بوريوال کاکړ سلامونه ومني. د دې خبرونې په وجدو کې به ووري چې ویل کېږي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د برتانیا لهای کمشنر سره په ټلیفون کې په پاکستان کې د پوځي کودتا په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د یو رپورت لمخې پاکستانی پوځ په ولس کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی. نو رپورټونه هم لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه له شاهین بنیری څخه واورو.
شیلومبه مهم خبرونه په ډېر اسماعیل خان کې د پولیسو د مشر په دفتر واستوال برید، درې پولیسان ټپي شوي دي، درې ځان مرګي برید ته انکه مړه. پاکستان او برتانی چارواکو خبرونه رد کړي چې د پاکستان وزیر اعظم له برتانیې نه په خپل هیواد کې د فوز د کودتا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د دفاعي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د امام حسین د شهادت د ورځې د جلوسونو د راوتلو لپاره په دې صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. او د امریکا ولسمشر نن په ټلیفون د ترکیې د وزیر اعظم سره د شام د حالت او د ایران د ایټمی پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل په اړه اسماعیل خان کې وسلوالو د ضلع د پولیسو د مشر په دفتر وسلوال برید کړی دی. چارواکي وایي چې وسلوالو د پولیسو په یونیفارم کې وړومبې په دفتر لاسي بمونه وویشتل او بیا ډزې وکړې. د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال سیلاب محسود راپور راکړي چې په برید کې درې پولیسان ټپي شوي دي او د دفتر سره خواته په یو میدان کې د دوه ځان مرګي برید کوونکو مړي پراته دي چې ځان یې په چاودیدونکو توکو الوزولی دی. عیني شاهدین وایي برید د اووه یا اته وسلوالو لخوا ترسره شوې دي او اوس هم ډزې روانې دي. د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین خبري رسنیو سره په وینا کې ویلي چې په جوابي ډزو کې پولیسو یو ځان مرګي برید کوونکي وژلې دي. سیمې ته ټولې لارې تړلې شوې دي او د پیښې ځای ته نور امنیتي ځواکونه لیږل شوي دي. د سویلي وزیرستان طالبانو ادعا کړې چې دا برید دوی ترسره کړی دی. په پاکستان کې نن د دې هیواد د دفاعي چارو چارواکي غونډه کوي. د مشال ریډیو د خبریال د خبر لمخې د غونډه نن د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د دفاعي کمیټې لخوا په اسلام آباد کې ترسره کیږي. په دې غونډه کې بعد درې وړو فوجونو د مشرانو سربیره سینیئر وفاقي وزیر پرویز الهی، د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانیکر او د دفاع وزیر احمد مختار ګډون کوي. د دفاع وزیر احمد مختار مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې نننۍ غونډه کې بعد د قومي سلامتي کمیټې د سپارښتنو په رڼا کې د راتلونکي لپاره کړنلاره وټاکل شي. غونډه په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ حکومت په پارلمان کې د یو قرارداد د لارې فوز ته په اشاره غږ وکړ چې ټول ادارې باید د خپلو حدونو درنه کار وکړي. پاکستان او برتانی چارواکو هغه خبرونه رد کړي چې ګنې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له برتانیې نه په خپل هیواد کې د فوز د کودتا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. اسوسییټډ پریس د سرچینو په حواله ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د برتانیا های کمشنر ته ټلیفون کړی او له دنه د مرستې غوښتنه کړې. خو د وزیر اعظم د دفتر ویان اکرم شهیدی په یو بیان کې د خبرې بے بنسټ ګڼلې دي. دغه راست په پاکستان کې د برتانیا عالی کمشنر ویان هم د خبرې رد کړې دي. د سیاسي ګونګوسې په پاکستان کې د حکومت او فوج ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو ناندرو په دوام مخې ته راغلي دي. په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د امام حسین د شهادت د ورځې د جلوسونو د راوتلو لپاره په دې صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د مشال ریډیو د خبریال سره په خبرو کې د پولیسو چارواکو ویلي چې نن په دې صوبه کې د حضرت امام حسین د شهادت د سلویښتې جلوسونه راوځي او دوی په ټولو ضلعو کې اضافي سرتیري ځای په ځای کړي سو د نامنیو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په ټلیفون د ترکیې له وزیر اعظم رجب طیب اردوغان سره د شام د صورتحال او د ایران د ایټمی پروګرام په اړه خبرې وکړې. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په شام کې د خلکو د ډیموکراسۍ د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. په بیان کې ویل شوي دي چې دا مسله هم دوی وڅېړله چې څرنګه کېدی شي چې ایران له نړیوالې ټولنې سره د ایټمی پروګرام په برخه کې همکارۍ ته وهڅوي. اخوا د عربي ټولنې مشر خبرداري ورکړې چې په شام کې را روانه ناکراري د یوې کورنۍ جګړې خواته روانه ده. نوموړي دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې پرون بیا هم د شام امنیتي ځواکونو پر هغو زرګونو مظاهرچیانو ډزې وکړې چې د دې هیواد په بېلابېلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتي وو او د هغو پوځیانو ملاتړ یې څرګنداوه چې ویل کېږي له حکومت څخه بیل شوي او د مظاهرچیانو په خوا ودرېدلې دي. راپورونه وایي په پرونو تاوتریخوالو کې په شام کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو راپورونو اندېښنه ښودلې ده چې وایي د روسیې یو بیړۍ چې پر مهماتو بار وه پرون شام ته رسېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نیولینډ په دې اړه خبریالانو ته وویل:
We've called many times. The secretary has called.
مونږ ډیر ځله غوونه پورته کړی، خارجه وزیر هیلری کلینټن کړی، سپینې ماڼۍ کړی، او مونږ له دې ځانګړي ځایه هغه ټولو ملکونو ته چې له سوریا سره د وسلو تجارت کوي او یا ورته سپلای کوي ویلي چې دغه کار ودروي. تر کومه چې د سمندري جاز خبره ده، نو مونږ له روسیې او قبرص دواړو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندا وکټوریا نیولینډ وا. شام ته د روسیې وسلو د رسېدو خبر په داسې حال کې کیږي چې پر دې هیواد د امریکا، اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو لخوا د وسلو بندیز لګېدلې دی. د بلوچستان د کچي بولان د میټلي سیمه کې د لیویس چارواکو په وینا د جمعې په ماښام په یو ټرافیکي پیښه کې څلور کسان وژل شوي او شپږ ټپي شوي دي. په بلوچستان کې وخت په ټرافیکي پیښه رامنځته کیږي چې علت اکثر د خلکو په وینا د لارو خرابه وضع او د ګاډو چلوونکو بے پرواهی وي. او د عراق په جنوبی خار بصره کې یو ځان وژونکي د شیګانو پر یو جلوس برید کړی او لږ تر لږه 50 کسانې وژلې دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې د شیګانو دغه جلوس له تلاشۍ څخه د تیرېدو پر مهال وو. د امام حسین د شهادت د څلوېښتمه نیټه د شیا مسلک د خلکو لپاره ستره مذهبي ورځ ګڼل کیږي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بونیر وړاندې کول. کې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د مشال ریډیو ټولې خبرونه پر www.mashalradio.com باندې په صفاتو واوریدلای شئ. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په شار کې وسلوالو د پولیسو د مشر پر دفتر وسلوال برید کړی دی. لیلا انجمن لیکه وروسته ویل کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د برتانیا له های کمشنر سره په ټلیفون کې په پاکستان کې د فوجي کودتا په اړه اندېښنې څرګند کړي دي. له داسې ګنګوسو څخه د پردې تر شا څه ښکاري؟
زما په خیال باندې حکومت کې کوم وکلاټ کوم ښکار دی، نو هغه نه خو داسې اندازه لګي چې دې شاته شته.
یو ریپورت وایي چې پاکستانی فوج په ولس کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی. د کوټې د ښار مشهور څلور لاره په رسمي توګه د باچا خان په نوم ونومول شوه.
باچا خان پښتون بیا شموتبره پښتون د دې شې صفات په وجه باندې زدر میزان چوک په باچا خان چوک خوشاله.
د کورم ایجنسی د تعلیمي محکمې کارکونکو وایي چې په دفتری چارو کې لستونځو سره مخامخ دي.
د خپل سرویس بوک مسله دی، هر کال نوې اګریمنټس لګیږي یا نور څه الاونسز لګیږي، دا غي انټری کال په سرویس بوک کې ضروری. تقریبا یو نیم کال شو دا مواله کار نه دي شو.
په سواد کې له جګړې وروسته په لومړي ځل د عام ولس لپاره د موسیقي یو غونډه جوړ شوې و.
مونږ د امن خلک یو، مونږ کار د محبت کو، سوال کو، مینت کو، مونږ دلته کې امن واړو، مونږ د نصیحت کو.
د دې ترڅنګ نور ریپورتونه هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو د پولیسو د مشر پر دفتر وسلوال برید کړی دی. تاسو ته د تازه معلومات د درکولو لپاره د وخت د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود را سره د ټلیفون پر کرښه دی. سیلاب مسعود، اوریدونکو تاسو ته انتظار دی، تازه معلومات څه دي؟
معلومات دا دی چې د ډیر اسماعیل خان د پولیس مشر سوهیل سره خبر وشولې. هغوی د دې خبرې پخلای وکړل چې د دې برید په نتیجه شي د وژل شویو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی دی او په دې رنګ باندې ټول نه کسان زخمي شوي دي. په مړي شو یو عوامي دی او څلور د پولیس اهلکار دي، او په دغې رنګ باندې په زخمیان کسان پولیس مالی بمونا اتر لسا کری دی اور دغا من لچ سلور خود سلور دن مرگی برج کون کی دل پر غلی و چپا آغاش دری زنونا الوزوانی دی او یو کاس پا گولای بنده وشتلای شوائی دی او ده سران سران ده چه یوگا یو تن ده پولیس ده چرواکی پا برید بنده چه کم آلتا پا ده دفتر پا بنده چه برید کده و پا آغا بنده ده پولیس ده چرواکی پا دفتر بنده او رو غلا گدلای و او لگای غزن خطلای ده او توان غورا سدلای ده خدا چرواکا چه کم ده پولیس مشر ده دا پختلا پا دا برید چه محفوظ پا پشوائی ده
ډیره مننه درنو اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال سهیلا مسعود استاسو ته د ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو د مشر پر دفتر د وسلوال برید حال درکاو دا په داسې حال کې دا چې یو خو کې د پاکستان کې د وسلوال طالبانو او دغه حکومت ترمنځ د جوړجاړي خبرې کیږي نو بل خو ته د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن دا پیښه رامنځته شوه او پروند د پېښور په سربند سیمه کې د پولیسو پر یو پوستا برید شوی چې درې کسان پکې وژل شوی دي زموږ همکار اسرار الله مومند په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له کارپو سلیم صافي څخه پوښتلی چې د دې بریدونو تر شا څو کېدای شي او هدفونه به څه وي نو هغه وایي
زما خیال لاره کې د دې تر شا هم هغه خلک دي چې کومو د دې نه مخکې په سوات کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پښتونخوا په نورو سیمو کې د پاکستان د حکومت د غیر ځواکونو او د هغه سره تړلي خلکو مقاومت کوي یعنی القاعده او تحریک طالبان پاکستان اصلا په پاکستان کې غنتی دا کیږي چې کله حکومت یو سیمه کې آپریشنو کې یا د طالبانو د خوانا د حکمت عملې تحت خاموشي راشي یا د هغوی د یوې ډلې سره خبرې اترې کیږي نو په پاکستان کې حکومتي واکمن او میډیا داسې تاثر ورکوي چې ګمی دغه مسله حل شوه حالانکه د دې اپریشنو وروسته هم نه طالبان ختم شوي دي نه ځپل شوي دي نه القاعده ختم شوي ده او نه ځپل شوي ده نه د هغوی په نظریه کې یا په خبرو کې او په اپروچ کې څه بدلون راغلی دی او نه د پاکستان د حکومت سره د هغوی ستونزې او لانجې حل شوي دي او دا نننۍ پیښه او ابروزنۍ پیښه د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت کوم دعوی کولې هغه دعوی دروغ وي او اوس هم دا خلک دا توان لري چې هر وخت وواړي نو د پاکستان حکومت ته او ځواکونو ته دا رقم مشکلات جوړولی شي
سلیم صافی صاحب سره تاسو خبر وکړه چې دا د کمې د جوړجاړي خبرې چې کیږي نو لکه دا به بنیاد لري چې که پر اسکه دا سینوی نو څه حل براوزی او آیا د خبرې چې کوم دی یا د جوړجاړي چې کوم دی د حکومت او د طالبانو ترمنځ دا به تاسو سوای چې پرمختګونه کی
ګوره یو خدای چې تر اوسه ګوره کومه خبرې شوې دي خبرې هر وخت دي غلطي هر وخت دي خو د پاکستان د حکومت د خدای غلطي کیږي چې بعض وخت دوی د یو ګروپ سره کوي د یو ایجنسی د طالبانو سره به خبرې کوي د بل ایجنسی د طالبانو خلاف مقاومت شروع وي بعض وخت چې د قبایلی مشرانو سره کوي او طالبان په زیبانه پری دي بعض وخت پر طالبانو سره کوي او قبایلی مشران په زیبانه پری دي بعض وخت لکه په سواد کې لانجا او مشکل او مسله د مولانا فضل الله او د هغه ملګرو سره او حکومت موافقه د مولانا صوفی محمد سره کولې نو یو خو په دې خبرو اترو کې او په دې موافقو کې یا په دې معاهدو کې غټه مسله دا ده دوهم خبردار چې زیاتره کې مرابطې او خبرې کیږي نو هغه د محلي شخړو د پاره یا د قیدیانو د پاره یا نور داسې چې کوم وختي مسلې په هغه اروان باندې کیږي اصلا دا وخت په قبایلی سیمو کې یا په پښتونخوا کې چې ستیږي نو هغه فال اوټ ته یا اکستنشن دی افغانستان د حالاتو او تر څو پورې چې په افغانستان کې شخړه نه حل شوي د کم ځینا چې دا لانجیا او مسله شروع شوی ده نو چې جرل د دې تر څو پر نه حل شوي د افغانستان په د پاکستان په سیمو کې هم امن نشي راتللی او دویم غټ لد د دارا کم پیخو اغا د پاکستان او د امریکایانو د یو بل سره پراکسی وار دی دغه راز دلته کې د هند او د پاکستان پراکسی وار هم شروع دی د ایران او د امریکای پراکسی وار هم شروع دی او دا سیمه چې دا اغا د نړیوالو او سیمه ایزو قوتونو د پراکسیز جنگونو میدان جوړ شوی دی
سلیم صاحب چې زما اخري پښتنه ستاسو نه دا چې تاسو سرنګ ویلې چې په افغانستان کې امن نه راغلی نو تر هغه په پاکستان کې امن نشي راتله نو آیا تاسو غنی چې د دې لپاره په کار ده چې د پاکستان او امریکا او د ایران او د هند چې کوم تحفظات دي چې تر څو هغه نه لري شوی نو تاسو وایي چې هغه پورې په افغانستان کې امن نه راځي
طالبان دي که القاعده دي که په پاکستان کې مذهبي عناصر دی یا زاړه جهادي تنظیمونه دي، نو هغوی د امریکې د دښمنۍ او پس نورو مشترکاتو په بنیاد باندې یو بل ته نږدې راغلي دي او نور نږدې راځي، او بل طرف ته امریکا او د هغې ملګري چې دي د هغوی د یو بل سره لوبه روانه ده. نو په دې کې دا خبره په ډاګه ده چې یاره څوک به ګټي تر څو پورې چې د دغه ټولو خواوو اتفاق نه راغلی، او د پاکستان، ایران، روس، چین او د منځنۍ اسیا د ملکونو په خاص توګه باندې او د نورو ملکونو په عامه توګه باندې د دوی انټرسټ او کنسرن هغه امریکایانو نه ایډریس کړي، او د امریکایانو انټرسټ او کنسرن دوی ملکونو نه ایډریس کړي. نو په افغانستان کې کومه ډله د حکومتونو بری موندلی شي، او نه په پاکستان او افغانستان کې امن راتللی شي.
د سیاسي چارو کارپو سلیم صافی او چیز موږ د همکار اسرار علم مومن پښتون ته ځواب وایي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
ویل کېږي چې له لانجمن لیک وروسته د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په پاکستان کې د برتانیا های کمشنر ټلیفون کړی چې ورسره په ملک د پوځي کودتا په اړه اندېښنې څرګند کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې تاسو پام ورته راړو.
د وزیر اعظم هاوس ترجمان د امریکای خبری ایجنسی ایسوسییټډ پریس هغه خبرونه رد کړي دي چې پکې ویل شوی دي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په اسلام آباد کې د برتانیې های کمشنر ایډم تھامس سره د ټلیفوني خبرو د لارې په پاکستان کې د فوزی بغاوت خدشې سرګندونه کړې ده. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دي چې وزیر اعظم د برتانیې های کمشنر ته نه داسې ټلیفون کړی دی او نه یې پکې د غیر جمهوری او غیر آئینی ګام باره کې خبرې کړې دي، او د لړکې د ای پی خبر په قطعي توګه بې بنیاد. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې موجوده وخت کې حکومت د بوکلاهټ ښکار دی او خپل حکومت بچ کولو لپاره هر لار خپلولې شي.
ټولو کې اول خبره چې حکومت خلاف سازش شو کوي ولې کوي؟ سازشونه خو همیشه هغه وخت کې چې حکومتونه وجود کې راشي او کال دو کال شي خلک سازش کوي، دا خو تقریبا د حکومت اخري کال دی. دویمه خبره دا ده چې میموګیت کفر دو کا سازش هم ده، نو پرې چې عدالت کې ثابت شي چې دا سازش ته که سازش نه، نو هغه هم لګیږي هغه ټول پروسس هغه لګیا د سبوتاج کوي. نو زما په خیال باندې حکومت کې کوم وکلاټ کوم ښکار دی، نو هغه نه خلاصې اندازه لګي چې دې شاته څه شته. حکومت چې اوسه پورې کومه طریقه ده بجای د دې چې عوامو ته خبر یوسي، خلک په اعتماد کې والی، هغه خپل د سازشونو لارې اختیاري.
خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي طاهر خان د ایمل خټک د خبرې پترس کې ویل چې موجوده وخت کې اپوزیشن ډلې او ځینې حکومتي ادارې حکومت لري کولو هڅه کوي.
دا خبره بالکل صحیح ده، داسې کوششونه شته چې په پاکستان کې د وخت مخ کې انتخابات لپاره حکومت مجبور کی. دین حالات تو دا شکارتی حکومت اس مجبور کړی دی، ځکه چې د پاکستان په تاریخ کې خاص خود فوج او د غیر فوجي حکومتونو ترمنځ اکثر اختلافات پیدا شوی دي. خو چرې په مطبوعاتو کې دومره زیات ښکارا نیخ په نیغه غا ټکر چې په دې پاتې شوی، او بیا عدلیه په ښکارا توګه وزیر اعظم ته وی چې دا یو دیانتدار کس نه دی. نو دې ټول شانو ته وګورو نو دا سه غوښ کړی چې د حکومت لپاره د هرې خوانه داسې مشکلات
یاد دی وی چې ته مو د وړاندې د قسم لانجه د میموګټ لوجه هم راپورته شوې ده چې لوجه د حکومت او فوز ترمنځ تاو تریخواله رامخې ته شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د رویټرز خبري اجانس په یو رپورت کې راغلي دي چې په پاکستان کې پوز د ولس ملاتړ للا سور کړي دي. ولس مشر آصف علي زرداری ته دا معلومه ده، خو که یو خوا سیاسي ګوندونه د پوز حمایت نه کوي نو بل خوا که پوزي حکومت راضي نو به پرې د امریکا لخوا بندیزونه هم ولګول سي، نو ځکه نموړي له هیڅ چانه ویریږي او خپل حکمرانۍ ته دوام ورکوي. د دې رپورت غټ ټکی درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
رپورٹ کې راغلی دی یو وخت بداسي وو چې په پاکستان کې یو فوزی جنرال با یوازې په یو ټلیفون کال یو ولسی حکومتي چارواکي لخپل دندې څخه لری کړو، خو اوس داسې ممکن نه ښکاري. او په خاص توګه په دې وروستیو کې د پوز او ولس مشر زرداری ترمنځ ترنګلتیا دا خبره ثابت کړه. په رپورت کې راغلی دی د ولس مشر زرداری حکومت چې په بحرانونو کې ښکیل دی، د ولس د ملاتړ له کبله یې خپل مخالف ګوندونو پوز او تر دې پورې چې عدلیله یې هم سخت وخت ورکړی دی. په رپورت کې راغلی دی د میاشتو راهیسې د ولس مشر زرداری د حکومت د راپرځولو پیشنګویانې کیږي، زرداری چارې هم مقبول نه دی پاتې شوی او پرې د کرپشن کیسونه او تورونه دي. همدارس د هیواد په طاقتور پوز کې دوستان هم ډیر نه لري. په مقاله کې راغلی دی دا مهال د پاکستان د پوځ مشر اشفاق ورسکیانی او د هغه ملګری د سیاسي یوازیوالي سره مخ شوی دی. په رپورت کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر د خولي ویل شوی کچري په پاکستان کې حالات ډیر هم د کنټرول نه ووزي، نو بیا هم د پوځ مشر اشفاق ورسکیانی نه غواړي چې حکومت په خپل لاسو کې واخلي. د پاکستان په کاریزم یونیورسيټي کې پروفیسر رفعت حسین وای ولسمشر زرداری او د هغه ملګری یوازې دفاع کوي، ځکه چې هغوی ته دا خبره معلومه ده چې هغوی برلاسي دي. د اوسامه بن لادن تر وجلو وروسته د پاکستان حکومت د بچکولو په غرض د امریکا د پوز پخوانی مشر ته د لیګل شوی خط پر سر د پوز او ولسی حکومت ترمنځ د روسي شخړه رامسته شو. د دې لانجې وروسته په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی له خپل دندې استعفا ورکړه. همداراز تیره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم د هیواد د دفاع سیکرټري چې د پرویسکیانی خاص کس وو له خپل دندې څخه یې لرې کړو. د دې په جواب کې پوز یوازې یو خبر پاڼه جاری کړه، ځکه چې په تېر وختونو کې د ولسی حکومت لخوا د دا قسمه ګامونو پورته کولو جواب به پوځي مارشل لا و. دا هر څه ښایي چې د پاکستان پوز نور سیاسي ملاتړ نه لري. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وای پوز حکومت په خپل کنټرول کې اخیستی شي خو دوام به ورته ور نه کړي. د دې ترڅنګ که په پاکستان کې پوځي حکومت راځي نو نړیوال بندیزونه به پرې هم لګي. دغه رنګ د وړاندې څخه د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې دي. که پوځي مارشل راځي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات به نور هم خراب شي. په رپورت کې راغلی دی ولسمشر زرداری ته اوس معلومه شوی چې پوز د حکومت نشي ړنګولی، نو ځکه هغه په بهادرۍ سره د حالاتو مقابله کوي. د رپورټونو له مخې د زرداری د ترکیې د وزیر اعظم طیب اردغان سره هم ښې اړیکې دي او د دواړو ترمنځ رابطې هم کیږي. طیب اردغان هم د خپل هیواد طاقتور پوز د ولسي حکومت ماتحت جوړ کړو. همدارنګه د پیپلز ګوند یو غړی وای چې زرداری او اردغان هر وخت د ټلیفون د لارې په ستراتیژي باندې خبرې کوي. د مقالې په اخره کې راغلی دی که ولسمشر زرداری پوز تر خپل کنټرول لاندې راوستو نوبل چیلنج به ورته سپریم کورټ وي، خو اوس کاته دې ته دي چې دا به د نوموړي لپاره څومره لوی خطر وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د بلوچستان د مرکز کوټي شاري ادارې د کوټي مشهور سلور لار میزان چوک په رسمي او سرکاري توګه د باچا خان چوک په نوم بدل کړی ده. د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل په داړه لزینو کسانو سره خبرې کړې دي او تاسو لپاره د رپورت چمتو کړي.
د کوټي شاري ادارې یا میټروپولیټن د چارواکو په وینا پریکړه د خلکو لغښتونو او خوشي سرسم شوي او په دغه لړ کې حسي لکیرو سو کلو څخه روانې وي. د کوټي میټروپولیټن ادارې یو افسر عبدالرؤوف شاه په دغه اړه مشال ته وویل
کونسل پاس کړی دی، قرارداد کسم وی دی، ګډه کمپلیټ سم وی دی، ډایګنوستیکیشن شو کړی دی، اوس خالي دغه کړی دی چې دغه دغه نوم باندې وبدغ کیږي.
هلته په بچا خان سلولاري کې ولاړ یو عام کس د شاري ادارې دیګام ته په شستر ګوري.
زما نوم ګران جوګیزی، موږ په دې باندې خوشاله یو چې دا بچا خان پښتونو بیا ښه معتبره پښتونو، موږ یې تارو په صفت اورېدلې دي. موږ د بچا خان ډېره ښه فلسفه اورېدلې ده. کنه زه د نېشنل پارټي سره تعلق نه لرم، د ده یو ښه صفت په وجه باندې زه در میزان چوک په بچا خان چوک خوشاله یم.
یو بل کس بیا وایي میزان سلولاره د بلوچستان د هر خاص او عام کس په زړونو کې و. دا نوم بدلول د ده په وینا شکار نه دی.
رحمت شاه مش خدا وای چې هغه میزان چوک دی، هغه میزان چوک دی سی وروره چې دا ول سره سم مشهور دی پر دغه میزان چوک. دا غد کښنیواله سه دا وز د ځواني سه دا غر ټیم سه دا غ میزان زید دی، یعنی مین زید هغه زید وروره چې میزان چوک خوښ دی. وچ بچا خان چوک چاته وای وای بچا خان چوک چیر دی؟ دا خو مژنه دی اوریدلی مژو چې دا غ میزان چوک دی.
دا چې دغه سلولاره د عامو خلکو او کټي لپاره سمره د اهمیت وړ ده. دغه تیر کس د پښتني په جواب کې وای
تاسو چوک وینې دی، غټ چوک دی، پراخ دی، یعنی آزاد دی، مین مرکز زی دی چې د شهر زړه دی. دغه وینې میزان چوک کار سړی دی چې وای درځي میزان چوک داسې چکر وو وینې هر خواته لار خلاصه ده. که یو چی یو شی وای په میزان چوک یا چار وینې غوښ مارکیټ غوښ مارکیټ خونه دا وخت چې دا وغه دی د 1961 سره
یاد دوی لکه مخ کې چې وویل شو. میزان یا اوس بچا خان سلولاره د خلکو په وینا د کوټي یو مشهور مقام دی. خلک زیاتوي دا به راتلونکي وخت وشي چې دوی د سلولاري لپاره نوم هغه پخوانی کاروي او کنوې نوم همدومره خپلوي او همدومره په زینو کې ساتي لکه څنګه چې د سلولاري مخکې نوم میزان. نیاز مساخیل، مشال رادیو کوټه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
په کورم ایجنسی کې د تعلیم د محکمې ملازمین وای چې په دفترونو کې د کلرکانو د نشټوالي لقبله د دوی سرکاري کارونه لمودې رئیس د ځان شکار دي، خو د تعلیم محکمې چارواکي بیا وای چې هغوی به د ستونزه ډیر ژر حل کړي. تاریخ اورکزای پاړه ریپورت لري.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې د تعلیم محکمې سرکاري ملازمینو دفتري کارونه د ځان ښکار شوي دي. ملازمینو د وینا چې دغه ستونزه د سادې په تعلیم یا ایجوکیشن دفتر کې د کلرکانو عملی د نشتوالي په وجه مخې ته راغلی ده. د دې له وجې د خپلې مسلې په هکله د سیمې نه یو کس مشال رډیو ته وویل.
حبیب الرحمان نامم دی او زه ایټي استاد یم، سنترال کورم کوټ کې اوسیدونکی. د خپل سرویس بوک مسله دی، ډیر وخت نشو هغه کې انټریانی نه دي شي. هر کال نوې اګریمنټس لګیږي یا نور څه الانسز لګیږي، دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری. دا خو کل رکان کوي، هلته بیا افیسر هغه باندې دستخط کوي. تقریبا یو نیم کال شو دا مواله کار نه دي شوی.
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه تقریبا 3050 استادان او 1300 پرې د سلورمې درجې سرکاري ملازمین د کورم ایجنسی په مختلفو تعلیمي ادارو کې کار کوي. پسمه کې د کلرکانو شمیر درې نوي ده، خو د سده په ایجوکیشن افیس کې دفتری کارونه تر سره کولو لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دي تعینات شوي. د سیمینا یو کس د مشال رادیو په لارې حکومت نه په دې لړ کې غوښتنه صدا سي وکړه.
محمد شاه منماده سيتي پوسټ باندې هم شمخي چلیرو اوسیدونکو هم استادانو ته هم اکثر دا ګيله او شکواوي چیرمو کار په ټیم باندې نه کیږي، انکریمنٹ نشي لګیدل. مثال سرویس بک کې بل انټری وی هغه په ټیم باندې نه کیږي. دیوژن د خلکو ته دا مسله شته چې دی افیس ته د خپل سټاف سکون دی د راشي نه دا ډیره خوي.
د دین وروسته مونږ چې کله د قبایلی علاقو د تعلیم محکمې اعلی چارواکي اسسټنټ ډایریکټر سید مظهر جان سره خبرې وکړې، نو مشال رډیو ته وویل چې د نورو ادارو نه په ارزي توګه د کلرکانو پر وستلو سره د سدې په ایجوکیشن دفتر کې کارونه روان دي. نو موړی دا هم ویل چې په دې کی گام اخستلو نه پس ډیر ضرب د کلرکانو تعیناتی هم وشي.
دا افیس مونږ جدا کو نو ډیفینیټلی په دې کې د سټاف کمی او دغه شی نو ډیر پرابلمز به وو. دا غې د کار چلولو د بارا مونږ په ټیمپریری بیسس باندې د نورو ځایونو لا کم ټیکنیکل کسان چې وونو هغه ورته مونږ ری ډیپلایډ کو. ادر وایز د دې د بارا ایس ان ای مو شوې دا او هغه ایس ان ای انډر پاسس دا اینڈ ایز اینڈ وین د ایس ان ای اپروو بای د سافران او مونږ ته دغه پوسټونه سانکشن شي نو دا به مونږ انټیمیټ
کو اومدیتا او په دې باندې به برسي وشي ان شاء الله. تعلیم محکمې د وینا تر مخه 2001 کال نو وروسته په کورم ایجنسی کې د شیا سونی ډلو ترمن شخړې د شروع کې دوه د پاړه چنار ایجوکیشن دفتر نه علاوه په سادې سیمه کې هم د کوزي او منځني کورمی اوسیدونکو د سہولت لپاره یو بل ایجوکیشن دفتر پرانستل شو. خو تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وای چې په دفتر کې تر اوسه د کلرکانو عمله نشته. طارق ورغزه، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري کنه؟ یوازې د خبرونه چی په دې اعلان کې مو اوریدې دا له تاسو څخه تیر سوی وي، بلکې ټولې خبرونه تاسو کولای سي چې د مشال ریډیو ویب پاڼه www.mashalradio.com ته ورسی. هلته تاسو دا ټولې خبرونه په تکراری توګه اوریدلای سي. د مشال ریډیو د موسیقي خبرونه، خبرونه، مرکه او نورې سیډنیز چاره همدا ډول کولای سي چې تاسو د دې ټولو ورځنۍ حالاتو پاړه او د سیمې او نړۍ پاړه د مشال ریډیو په ویب پاڼه کې په لیکلې بڼه ستاسو د خوشي ریپورتونه تفصیلي مرکې ولولي. او همدا ډول کولای سي چې تصویرونه مو وګورئ د سیمې او نړۍ د پیښو پاړه، د تازه پیښو پاړه ویډیوګانې کتلای سي. او همدا ډول تاسو کولای سي چې د مشال ریډیو له ویب پاڼې له مشال ریډیو سره د لیک لاره تماس ونیسي. شاهین بنورا استودیو ته راغلی، راځي چې خبرونو لنډیز واورو.
مهم خبرونه په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو د مشر په دفتر واستوال برید کې درې پولیسان ټپي شوي دي درې ځان مرګي برتون کې وجل شوي د پاکستان او برتانی چارواکو خبرونه رد کړي چې د پاکستان وزیر اعظم له برتانیې نه په خپل هیواد کې د فوج د کودتا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې د دفاعي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره کیږي په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د امام حسین د شهادت د ورځې د جلوسونو د راوتلو لپاره په دې صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې په یو راپور کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی دی د امریکا ولسمشر نن په ټلیفون د ترکیې له وزیر اعظم سره د شام د حالت او د ایران د ټیمي پروګرام په اړه خبرې کړې دي او د عربي ټولنې مشر خبرداري ورکړې چې په شام کې روانه ناکراری د یوې کورنۍ جګړې خواته روانه ده
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین ابو نیر وړاندې کوله اوسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو دا چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په سیمه کې او په ملک کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده راځي چې لسراج ظهیر څخه واورو
نن مقامی ورسپانو خپلې ادارې په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلې دي جنگ ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان صورتحال د تیر سور زورا سي کړګېچن شوې دي چې لکه بلې اولس د اندېښنو سره مخ دي ادارې لیکي چې د اولس د دې حالاتو ذمہوار ک د ننني او بهرني حالات دي بل پلو پکې د حکومت طرز عمل نور زیاتواله وکړو او په خاص توګه چې د ادارو ترمنځ کوم ټکراو را مخته شوې دي د هغې نورستو یو واجب صورتحال را پیدا شوې دي مشرق ورسپانو خپلې ادارې کې لیکي چې پیښور کې دننه چې کومې ویګنې چلیږي هغوی د خپل اندې کرایانو کې زیاتوالی کړی دی چې لکه بلې اولس د پریشانیانو سره مخ دی ادارې کې چې دا ډرایوران په سی این جی باندې د چلیدو باوجود د هر سټاپ پر سر زیاته کرایه اخلي او دا خلاصه کې چې دوی سره کرایه نامې هم نشته ادارې مخ کې لیکي چې د پیښور د کمشنر د هدایتو مطابق سی این جی باندې چلیدونکو د گاډو کرایه د نوې اډې نه صدر پورې 9 روپۍ ده خو د دې په ځای کلندران 15 روپۍ کرایه اخلي او دغه رنګ د بورډ او خانو ترمنځ هم 15 روپۍ زیاته کرایه اخلي ادارې لیکي چې د اولس مسلې په نظر کې وساتل شي او د ترانسپورت محکمه دې په دې سنجیدګۍ سره غور وکړي او خپله داوی چې حکومت دې په بدل کې سبل لار ولټوي او زر تر زره په دې روټس باندې د سی این جی ګاډي چلول پیل کړي چې د دې ډرایورانو د بادشاهي ختم شي اج ورځ پڼ خپل ادارې کې لیکي چې وفاق د کال 2012 د دسمبر میاشتې پورې د افغان کډوالو د واپسي باوري جوړول لپاره چکدره کې هم د واپسي مرکز جوړ کړو او دارنګ پیښور بنو او د کوهټ په شمول د واپسې د مرکزونو شمیره سلورو ته ورسیدا ادارې لیکي چې بلخوا د یو خبر مطابق اقوام متحده مهاجرینو ته د صحت اسانو ورکولو نه انکار کړی دی خو صوبایي حکومت په اقوام متحده په ډاګه کړی دا چې ترسو افغان کډوال دلته وي د هغوی د هر قسمه مرست جاری وساتلې شي ادارې مخکې لیکي چې دغه رنګ یونیسیار هم د مرستې کولو نه انکار کړی دی کوم چې د افغان کډوالو سره ډیر زیاتې دی ادارې اخیره کې لیکي چې د افغان کډوالو د بحالۍ پورې د فند فراهمي د اقوام متحده ذمہواری ده باید چې دوی خپلې ذمہواری په خشان تر سره کړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په برتانوي ورسپانه ګارډین کې محمد حنیف په پاکستان کې دروان سیاسي حالاتو حواله ورکوي په کوم کې چې پاوز او منتخب حکومت یو بل ته مخامخ دي او سپریم کورټ حکومت ته دړکی ورکوي او لکه چې د پاکستان پاوز څلور ځله په زور واک ترلاسه کړي او د هندستان پر ضد هم دومره جنگونه بایللې دي خو سره له دې پوځ ځان ته د کامي مفادات او لسی اخلاقو واکمن غني لاس انجلس ټایمز بیا د افغانستان د مستقبل پاړه یو اداره خبر کړي ده د دې دواړو غټه کې درته از مشمکار شاهین بنیرې وړاندې کوي
خبريال محمد حنیف په ګارډین رسپانه کې خبر شوی په خپل مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د خبريال سلیم شہزاد د مرګ پاړه د پلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشن حکومت تخپل راپور وړاندې کړی دی دغه راپور پاړه په خبري رسنیو کې راغلی چې کمیشن د سلیم شہزاد د وژنې پاړه د پاکستان استخباراتي اداره ISI د ټولو تورونو نه پاکه ګرځولې ده یو بل کمیشن د دې خبرې پلټنې کوي چې پپټاباد کې اسامه بن لادن د پوځي چوڼې خواته څنګه اوسېده که دا کمیشن هر نتیجه ته ورسی، خو د دې پیشګویي کولو لپاره د یو تجزیه نگار کېدو هیڅ ضرورت نشته، چې کمیشن به فوز او استخباراتي ادارې د هر تور نه پاکې وګرځي. محمد حنیف وړاندې لیکي، په داسې حال کې چې د سپریم کورټ په وړاندې د ورکو شو خلکو سلګونه مقدمې پرتې دي چې ډېر پکې بلوچ دي او په صوبه کې به داسې یوه کورنۍ نه وي چې په دې نه وي خبر چې د دې وجنو په شا د چا لاس دی. کله چې په ځینو موقعو د فوجي چارواکو نه په دغه اړه پوښتنه وشي، نو هغوی خپله بې خبري ښایي. محمد حنیف په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو حواله ورکوي، په کوم کې چې فوج او منتخب حکومت یو بل ته مخامخ دي او سپریم کورټ حکومت ته د لکې ورکوي، او لیکي چې د پاکستان فوج څلور ځله په زور واک ترلاسه کړی او د هندوستان پر ضد هم دومره جنګونه بایللي دي، خو سره د دې فوج ځان ته د قومي مفاداتو او ولسي اخلاقو واکمن وایي. په نن وخت کې هم دا داسې ناشونی خبره نه ده چې یو فوج خپل ولس ته حساب کتاب نه ورکوي، خو د پاکستان فوج ته دا ځانګړی اعزاز حاصل دی چې دا هر وخت د خپلو خلکو پر ضد جنګ کوي او د دې معاوضه هم اخلي. محمد حنیف لیکي چې د فوج لپاره دا ډېر اسانه خبره ده چې نا اهله او کرپ سیاستدانانو له ماتې ورکړي، ولې د دې کمزوري هیواد د ستونزو هوارولو لپاره سلاره پیدا کول یو جدا معامله ده، او داسې نه چې موږ دا خبره هېره کړو چې دا سیاستدانان نو چې هیواد دومره مصیبتونو ته رسولی دی. لاس انجلس ټایم د افغانستان د مستقبل په اړه په خپل اداري کې لیکي چې د امریکا او نړیوالو ځواکونو یو لویه برخه به د کال 2014 په پای کې د افغانستان نه راوځي. دوی به د ځان پسې شاته یا خو یو مضبوط مرکزي حکومت پرېږدي چې د ځان قائم ساتلو قابل به وي، او یا یو داسې کمزوري حکومت چې وسلوال به ګډوډ کړي، چې په نتیجه کې به د 14 کالو مبارزه په بلیونونو ډالري او د 1300 امریکایانو د ژوند نفي وشي. ورسپانه لیکي چې دغه صورتحال نه د بچ کېدو لپاره غوره لار دا ده چې د طالبانو سره د خبرو اترو د لارې ټولې معاملې هوارې کړي شي.
مشال رادیو د جنوري په 15 نیټه خپل دویمه کلیزه لمانځي.
موږ به د کلیزه پر ورځ تاسو ته ځانګړي پروګرامونه لرو.
سیاسي شخصیتونه د مشال رادیو په اړه څه وایي؟
پښتانه زیات دي هغه د مشال رادیو ری.
د هنرمندانو په خیال موږ څنګه یو؟
زه کمرګولې پرونه همیشه او زاور ما او ډیر دلچسپ او خاده.
او اوریدونکو زموږ په اړه څه نظر لري؟
او له خوبه میزان ورته سلې خو دې تاسو پروګرام زخامه خار وو او چې وای نه رو آشنا به په غرض ما ته خوب نه راځي.
د دې ترڅنګ نورې خوندوري خبرې او خبرونه د جنوري په 15 نیټه یعنی د اتوار پر ورځ
اوریدل یې مه هیروي.
تاسو مشال ریډیو اور درنو اوردونکو، او سم زموږ همکاري حسیبی شهید پادیاړه یو ریپورت چمتو کړی دی چې بیوټیفل ران یا اساسګر چې دی هغوی چکم څکې هغوی پدې کړه زده کړې نو تر سره کړې، یعنی معلومات نه لري نو لدی څخه کوم ستونزې راولاړيږي. راځي چې دا ریپورت یو اورو.
پوخوا به پښتنو سیمو کې خځو د سینګار کولو سیزونه له بنجارونه تر لاسه کوي.
بنجار بنجار ما مارغلې ده نور شیان ډیر دی دا پېز بسر خلې ده مور بنجار بنجار ما مارغلې ده.
خوست پختنی میرمنی هم سنگارتونونو یا بیوٹی پالرونو تورزی او سنگار کبی. پا دیاره یو افغانه میرمنه وی
ارشگا که بسترگ جوڑا و روزی جوڑا دا مخ میکب کهو دا ما خو روزی ستل دیر خواخیگی مخ جوڑا ولمی دیر خواخیگی پکی.
خو خبر اوزداره چه پخوا با دا سنگار لپاره طبیعی سیزونه لکه دنداسا رانجه یا کاجل پتاسی او نکری زکار اول که دی. خو نن سبا میرمنې له نورو کیمیاوي موادو لکه میک اپ کریمونه پاوډر د وریځو د تورولو او د سترګو د شا د سینګارولو لپاره کاروي. دا هر څه خو یوي خواته پریږده، نن سبا د لازیات فیشن او مود له وجې ښځې د سترګو د ګاټو د رنګ بدلولو او وریځو کارولو شوق هم کوي. په کابل کې یو سنگارتون کې ناس سنجلې په دې اړه وایي
ارشګا ته تلې ما وریځي راته وسیخي دي مخکې وریځي مې کمې اوس دې راته یې خېده کې ډېرې سوغه د جوړې سوس.
په داسې حال کې چې دا نوې فیشن په ښځو کې مخ په زیاتېدو دی، خو ورسره جوخت د ځینو ناروغیو د خپرېدو اندېښنه هم زیاته شوې ده. یو شمېر روغتیایي کارکوونکي اندېښنه ښیي چې په سینګارتونونو او یا ارایشګاګانو کې د وریځو کارولو او لینز ایښودلو چارې په سمه او روغتیایي توګه یې نه ترسره کېږي. په کابل کې هم د وریزو د کارولو او د سترګو د لینزونو د خودلو مخ په زیاتیدونکو فیشن ځینې جدي روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د نیلا په نامه یو افغان سنگار کوونکی وای وریزه او د سترګو لینزونه تر ډیره د هغو بیوټیشن لخوا یې خودل کیږي چې له ایران افغانستان ته راغلي او د دې په وینا شمیر یې ورس تر بل زیاتیږي. د نیلا په وینا دغه سنگار کوونکی د خپل کار د خوالي لپاره خزي وریزه کارولو او د سترګو د لینزونو لګولو ته هڅوي.
تمو ساحه که سوزن زده میشه
دوای په ساحه کې چې ستنو هلکیږي چې عصبي رشتې باندې برابر شي نو کېدل شي چې بده پایله ولري. مېرمنې خو په دې نه پويږي چې د ورځو کارولو له وستنې نه سوزي لپاره خستل شوی بیا نو هغه چې ساري ناروغي له وکاس نه بل کاسته انتقالېږي
قلم روز میشه صورت گرفته.
که څه هم ډاکټران د وریزو له کارولو او لینزونو له ایښودلو سره کوم مخالفت نه څرګندوي خو وایي چې دا د بیوټیشن کار نه دی. د عتیق حلیمی په نامه د دې څنګه یو ډاکټر له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې تر ډیره پورې دغه سنگار کوونکی د داسې کارونو لپاره روغتي لازمي روزنه نه لري او نه هم په دې پوهیږي چې په څه ډول دا کار تر سره کړي.
د شان د کاسماتیک یا د خلال نظر د کې شک نشته چې رول لري اما په دې وغږی و چې د غلی وریزو کرل دا د چا دنده یا وظیفه ده. دنده وظیفه معلومه خبره ده چې یو ډاکټر لازم وبولي شدید اړتیا ورته موجوده وي او د ډاکټر تر نظر لاندې یا ډاکټر په خپل د کارو کې وریزه په خلا کې بالکل مهمه ونډه لري. نو کچیر ته په طبي ډول سره وکړل شي غرض شي فکر کوم څه مشکل به نه لري اما دا چې د غیر مسلکي خلکو له خوانه پارایشګه کې په نور ځایونو کې دا کړل کیږي غرض کیږي بالکل سمه خبره ده. ځکه پارایشګری خو په خپل شي په مختلفو کسانو سره د تماس ته هغه په زیړی اخته دی چې وی باندې اخته دی دوی ته معلومات نه کیږي ځکه معاینات نه لري دوی یا هغه سامان چې کوم دوی استعمالوي دا هم چټل دی ډیر امراض انتقالوي حتی د باز سرطانونو سبب هم کېدل شي دغه د ویختو غرس کول او د غلطو چټلو سامانونو استعمالول.
ډاکټر حلیمی پستورګو کې د لنس دی خودلو په حق له هم وایي چې دا کار هم د ډاکټر پرته بل څوک نشي کولای.
لدین علاوه د لنس چې ډیر استعماليږي په هر صورت صحیح کار نه دی پارشګه کې خو بالکل صحیح کار نه دی یعنی که یو ډاکټر هم د ډیر اړتیا نه وي او چاته چې لنس استعمال شي ضرور نه ده. په دې چې خدای تعالی خلقت هم دا چې خپل سترګو کې لنس شته او دا چې موږ یو اجنبي شی خپل سترګو کې ایږدو حساسیتونه رامنځته کیږي. که دغه لنس یو خور به استعمال کیو په یو واده کې په مراسمو کې بیا بل تور کې چې زنم ستانو بد خورې داته استعمال کچې شین صادر دې سر کړې دې نو شین لنس در سره کاریږي. بعضی امراض لکه ایچ ای وی چې ورته وي یا ایډز ورته وي او لدین علاوه تور زیړه یا سپین زیړه چې دوی ورته وي دا هم د دې طریقې ډیر ښه انتقالیږي.
د ورځې ولینزونو سربیره نن سبا سختګي یا جوړ شي وی نوکان مصنوعي وېختان او داسې نور سيزونه هم د سنگار لپاره کارول کیږي چې په خوا به داسې نه کېدل او د سهي ستونزو ترڅنګ په دغه بیوټي پالرونو کې خلکو ته اقتصادي ستونزې هم را پیدا کېدای شي. ځکه د رپورټونو لمخې نن سبا د ناوګانو څخه د شاوخوا 5000 روپو پورې فیس یا پیسې اخیستل کیږي.
نور شیان ډیر دي دا پیسې به سره خلې دې مور بنجار بنجار ما مارا غلې دې مور بنجار بنجار ما مارا غلې دې شیان دیدی دا پیسی بسم رکھلے دے مورے بنجار بنجار ماں مارا گلے دے مورے بنجار بنجار ماں مارا گلے دے مورے بنجار بنجار ماں مارا گلے دے
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري.
اوس به پېښور ته ولاړ سو. هلته د صوبې د زنانه کالجونو زده کوونکو لپاره د زده کوونکو اونۍ یا هفته اول منزل سوه چې پکې د سندرو تکرونو نعتونو تلاوت مقابلې او ساینسي او کلتوري سټالونه هم لګول سوي وو. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
د
خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د زنانو لپاره فرنټیر کالج کې د صوبې د ټولو کالجونو زده کوونکو لپاره سټوډنټ ویک یا د زده کوونکو هفته ومانځل شوه چې پکې د صوبې د یو شمېر جنکو کالجونو برخه واخیسته. دغه پروګرام کې د تقریرونو، سندرو او نعتونو مقابلو علاوه بیلابیل سټالونه لګول شوو چې پکې د پختونخوا د ثقافت بیلابیل اړخونه وړاندې کړی شوو. د دې هر څه انتظام کوونکی د فرنټیر کالج یوې استادې انیلا غنی مشال لیډو توای
زموږ اسلامیات فنکشن 12 کالجز پارټیسیپیټ کړی. سیکنډ شو نه زموږ د انګلیش پروګرام او بیا د ترډ پروګرام چې د اردو او فورث باندې زموږ ویرایټی شو او فیفت باندې زموږ پښتو لینګویج پروګرام او نن سکس ورډ د ویرایټی شو کې سټوډنټس خپل پروګرامونه علاقائی ډریسونه ډانسونه تقریبا هر څه کړو او پښتو کې زموږ ټاپک مشران خدي کشران پای باندې مختلف سټوډنټ نو فیور کې اگینست کې ډیبیټس وکړه پښتو غزل سرای ما ترګو د جانان کې زما خپل جهانونه دي کوه د خل دنیا زوګستا د دنیا نه
کلتوري سټایل کې د خیبر پختونخوا نه علاوه د قبایلی سیمو او د افغانستان کلتوري جامې زده کوونکو اچولې وې. په دې خلا باندې دوی مشال لیډو ته وایي
جی زمانو هما دے اور ما دا دا افغانستان کپڑے چوری دی افغان کرچے دے تم کو پریزنٹ کو اور دا دیر چا چوری دی سکا چی دے پختنو یو کلچر دے کے واضح حقی کی داغی اور رواجو نا کی دے کے دا دل تک اس واضح حقی بھی دی کنا چی دل تک زمونگا پردہ سونا اہم دا دل تک خزی بیل کورو نا کی ناس تی پل کارو نا گئی اور سڑی حجرے کی آگئی حجرے سنبھالی دا دیر چا چوری دی سکا چی تا سو وقت سر سنگا گو رہی نو ہر سا بدلی گی کو لیکن مونگ دا پل کلچر ہی رول نا دی پکار.
د برخیلی کالج پرنسپل سوریا اقبال د فرنټیر کالج د پرنسپل په داسې حالاتو کې داسې پروګرامونو کول ستاین وکړه او ویل چې د سبق سره سره داسې هلې ځلې ډېرې ضروري دي.
داسې پروګرامونه په کالجونو کې کوو دا سمده خو خیر داسې وکړه چې کومه تیره شوه د دهشتګردي چې جینکو به په کلاس کې وې ناستې وي نو موږ سره به یاره وه چې چېرته څه اونی شي نو حال کې جمع کول بیا داسې فنکشنس کول لږ چې امن شو بلکې امن لا نه و حال کې به موږ ناستو درست درست به شروع شو نو دې داسې یو قدم اوچت کولو چې هغه ویرې د خلکو د زړه نه وېسته د جینکو د زړه نه وېسته زموږ د زړه نه وېسته چې سبا وشي نو د بمونو په درزا دروزی کې دی دا فنکشنونه شروع کړي.
د چرسدي ضلع تاجو بیبي ډیگری کالج یو زده کوونکي نور سبا د خپل لګول شوي سټال په خپل باندې وایي
دلته موږ خپل کلچر شو کوو پېښور کلچر او رورل اربن ځوانو د تندلی دی دغه ټیبل کې دنه انګیټي پراته ده او نن سبا ګیس لوډ شیډینګ دی ځکه ډېر یخنی دی نو یخنی کې دا زموږ خپل کلچر نیو جنریشن تا خایو چې دا ډېر ښه انرژي سیوینګ دی کېده ځکه چې ګیس بلونه دومره ډېر راځي چې ګیس وی هم نو به بندا ایټر نشي لګولې بل دا موږ ته خلې دي چې دا موږ پښتونخوا کلچر کې نه حجرا سیستم دی دا حجرا دی بل دا سړی بیل نه استي او خزه کور کې بیلی دا جنا کې پردا کې کالجونه تزي
یادونه ول دا چې دا پروګرامونه کې دا پښتونخوا مشهور ثقافتي خوراکونو سټالونه هم لګولې شوی بل خو په بیلابیل مقابلو کې په مجموعي توګه فرنټیر کالج اولنی پوزیشن تر لاسه کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوس مو نیاز احمد خان سواد کې د امن میوزیکل شو څخه خبروي چې ډومبای ځل د عام اولس لپاره جوړ کړی شوی و او پکې د خیبر پښتونخوا فنکارانو برخه اخیستې وه او اولس ورته په لوی شمیر راغلی و. راځئ چې دا رپورټ یې واورو.
سوات مرکزی خار منګوره کې د امن میوزیکل شو په نوم لومبي ځل د عام اولس لپاره سوات سینما په حال کې د موسیقي او مزاحي خاکو پروګرام شو شروع شوې ده. دا پروګرام چې پکې د خیبر پښتونخوا سیمې سندرغاړي او د ډرامو فنکارانو برخه اغستې ده روزانه دوه شوګانې وړاندې کوي او په لوش میره ورته د سیمې اولس تک شروع کړی دی. د شو انتظام کوونکی محمد عالم وایي چې سوات تر هغې دوران کې د پخپل لوی زیان شوی دی او د دې شو مقصد صرف او صرف د امن راتلو خوشحالي مانځل دي.
سوات ولا یو تو پور کړي به سوات کې امن دي ټول مل منه ما را وستو ټول سوات زما ټول سوات زم شکریا دا کوم ټول سوات ول دا ويم چې به د تاون مستا سو د پاره کوم به سوات کې امن دي.
دغه شو ته د خیبر پختونخوا یو شمیر سندرغاړو سره کرن خان هم شامل دي چې د سوات اوسیدونکو دي او د وسلوالو لوجي سوات پرې خو دي وو. دوی شو کې سندري ویلې او خپل تاثیرات بیان کړل.
اوس دا تقریبا چیر بلا مود بعد په سوات کې دغه هلې ځلې شروع دي. دغه د خوشحالۍ آثار د خلکو په مخونو باندې ښکاري. مونږ هم راغلو په اول ځل باندې او خپل وطن کې یو شاعر شعر د جزان په خپل کور کې میلمه را تخکاره شي نو په خپل کور کې میلمانه او د خلکو دغه مینه ده د دې خلکو د مینې نخوندونه اخلو او تمه لرو خلک به دلته کې بیا سیل له هم راځي موسیقۍ له به هم راځي خپلو د فیملیانو سره به هم راځي انشاءالله او ډېر ښه حالات دي.
یو سندرغاړي مسکان هم دې شو ته راغلی ده. لومبۍ کې د خپل خوږ آواز په ذریعه سندره زمزمه کړه او بیا یې مشال ریډیو ته وویل.
چه حکومت زما پزړل لکه بچا کوي نو خوله دې خوله دې خوله دې جانان الله زکه پزړ فخر زما کوي زکه پزړ فخر زما کوي
جی ډیر زیات را باندې خو لګی دا او خاص کر دا سواد خوله را باندې خو لګی دا او دا خود دې میناوالو زمونږ سره مینه ده چې مونږ د دې په دغه باندې دلته رالو مونږ سات د سواد سې لوکړو.
شاه سوار چې زلمی سندرغاړی دی وای چې مونږ د امن خورون کیو او سواد ته پراتک ډیر خوشاله یو.
مونږ د امن خلق یو مونږ کار د محبت کو سوال کو مینت کو مونږ دلته کې امن واړو مونږ د نصیحت کو مونږ د امن خلق یو مونږ کار د محبت کو
ډیر زیات خو محسوس کوم ډیر زیات خو خلق دی او زه خپل هم د سوادو شیدن کې ما امین غوري او ډیر زیات خو خلق دی لکه ډیر زیات امن دی مخکې ډیر زیات امن دی او مونږ کوشش کوو چې یار دی خلکو په شروع کې مخکې نه ډیر زیات وخت ډیر زیات خفګان تیر کړل ونګ وای یار چې زموږ د وژنې خدای دې یار د 50 منټو یا د یو غټې لګا ټیم خوشحالي خو ملاوي شي خو ان شاء الله زموږ د شوګانو بیا بیا کېږي ان شاء الله.
شوتا راغله فنکار زرداد بلبل چې مزاحیه خاکی وړاندې کړي وای چې بیا به هم سواد ته راځو.
یعنی جی خلق مونږه خبر پور داد را کوي خلق چې کم دی ټینشن کې دي نو خوشحالي نه غواړي او هغه خوشحالي نه دی لمونږه سواد ته راوړي دي د دې لپاره چې په سواد کې امن شو.
دغه شوتا د سواد بل بل سمو څخه یو شمیر خلق راغلی وو چې په پیسو یې ټیکټ اغسته او د خوشحالي سرګندونه وکړي.
زی زمان پر هاده منګلور سر تاریخ ساتم شو ډیر زبردست ډیر وخت پس سواد کې داسې شوز وشول داسې مونږ په خبر کې نو سواد حالات نه پس دا پس شو دا ډیر زبردست ټول په خبر ملمانو کې راغلی دي او زمونږ خوشحالي د پاره مونږ یو ډیر زیات د خوشحالي کوشش کوي او جاري کوي کنه مونږ ډیر زیات خوشاله
زمانم جی امزاد او د شو مونږ مطلب راغلی کتو دا ډیر مزدار شو او بده کې ګمدین او خاص کر محمد حسین صاحب او شاه سوار او کرن او زم د سواد چې کم دی ایازو ډیر خسته خسته غزل هغه پیش کړ ډیر خپل خپل جنکو کې سیر او نادیا ګل او لیلا وا نو مطلب دې شو ډیر خل واغستم وای چې په سواد کې دسي امن راشي او خسته شوګانی کې هم د سواد د خلق بیا په غو په مخونو باندې مسکرات راشي او د قشن شوګانی په سواد کې
د سواد خسته سیمو تبا د خیبر پښتونخوا سیمو څخه یو شمیر پر کاران راتلل او اکس بندي به کوله ولې تر هغه غری ورستا دغه عمل ودریدل او اوس یو ځل بیا تمه پیدا کیږي چې هغه عمل به بیا شروع شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلی شي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونه په دې برخه کې د لوبو پاړه یو ریپورت لرو. په لکی مروت کې چې کوم بریټ سوی وو د والیبال په لوبغالي کې چې کوم ځوانان پکې وجل سوی وو لوبغالي پکې وجل سوی وو د هغوی په یاد کې اوس یو ټورنمنت سوی وو او د پای لوبې هم سوی ده. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پر ریپورت لري.
د خیبر پختونخوا ضلع لکی مروت سپورټس کمپلیکس گراؤنڈ کې 15 ورځنی والیبال ټورنمنټ فائنل لوبا سرته ورسېده. کوم ټورنمنټ چې د پاکستان فوج په مرسته د هغه کسانو په یاد کې جوړ کړی شوی و. کم کسان چې د کال 2010 په ډومبې ورځ لکی مروت شاه حسن خیل کلی کې د والیبال لوبې پر مهال ځانمرګي برید کې وژل شوی او ژوبل شوی و. چې په دغه ځانمرګي برید کې خواوشا د سلو نه زیات کسان مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوي ول. د لوبې د کتلو لپاره د خواوشا نه زرګونه خلک را جمع شوي وو او د لوبې مشر میلمه سینیټر سلیم سیف الله خان را بلل شوي وو. په دې موقع نوموړي مشال ریډیو ته د دغه ټورنمنټ په اړه ووي.
یو ډېره لویه غټه سانحه وه، سل نه سوا د دې علاقې عزتمند مشران مو کشران مو پکې شهید شول. زندگی چې دا انسان خپل جد و جهد چې دی هغه جاری ساتي. مجموعی طور باندې پنځه باندې دیش زرا پاکستانیان چې هغه کې فوجیان هم شامل دي، پولیس والا شامل دي، هغه په دې جنگ کې شهیدان شوي دي. خو خپل کوشش دا د نن ټورنمنټ مقصد هم دا دی چې یو هغه سانحې په وجه مونږ دانشو کولی چې خپل صحت د پاره چې کوم دا گیم دی دا انتہائی ضروری دی. دا نن دغه سلسله ده چې په دې ضلع کې غریب عوامو د پاره څه بندوبست وشي، د سیل و تفریح، د کھیل و تفریح.
د ضلع لکی مروت ڈی سی او نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2010 سانحې نه وروسته د دغه سیمې په خلکو کې ډیره مایوسی خوره شوې وه. نو د دغه ټورنمنټ مقصد هم دا و چې خلک د خوشحالۍ او مثبت سرگرمیانو په طرف متوجه کړي.
زموږ په دې ضلع باندې دا سپورٹس ایکٹیویٹیز بالکل ختم شوی و. یو جنرل فیلنگ و دا ریسپونڈنسی یو مایوسی ہونتے وا. نوٹوں کے دا پاک آرمی پا کوششونو سرا زمو دا کوشش ہو چا مونگا دا سپورٹس ایکٹیویٹیز دوبارہ ریوائیو کو او دیکھ پل قوم تا ان جنرل او دیکھ پل زلی اسے دن کو والاو تا خصوصاً دا پیغام ورکو دا امن چې وګورئ دلته سپورټس ایکټیویټیز روان دي، د محبت د امن د پیغام ورکولو بلی مقصد زمونږ دا و.
د لکی مروت امن کمیټې مشر مشتاق خان وویل چې دوی ته په بیا بیا د نامعلومه وسلوالو لخوا د ډکې ورکړې شوې دي چې د دغه رنګې لوبې څخه دې لرې اوسي.
کلاران او مثال عوام 115 کسان شهیدان شو، ټول موږ چې کوم کلاران مسلح په چلاړ نو دے پو بارے چھ مولا ایخ ادھرے ہو اگنا باوجود دا خوار آرمی دا مولا ٹول دا بینرے چراوڑی دی مولا مولا داخل کو چلے دیس پر چوپ پایا جس تا دی ختمہ سی دا جس تا گردو یا مثال بار بار بھائی موسیٰ دم کی گانے کا ولے سنو مثال دا تا بتا ولی بالون ننو کو اٹولا منتان بنو کو نو مولا دا تا مناکید کر اگر باوجود دی مولا شکر الحمدللہ نو خلق کو جس دس پی پچے واقستا.
دا لکی مروت شاہ حسن خیل امن کمیٹے مشران ہوئے چکا ہر سمرہ ہم دوی تا دڑا کے ورکڑے شوے خود دوی خپلے حوصلے کلا هم ندی بیللے او طلبہ ہسا کوي چې پسیما کې د غرنګي مثبت سرگرمیانه مخ پوڑان دی بوزي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه.
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
ترنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او لدی سره د ریپورتونو لړۍ چې دا هغه رانغاړو او د خبرونه په دې برخه کې یو ځل بیا د خبرونو لنډی تاسو وړاندې کوو چې شاهین بنیرای به وړاندې کوي. ترنو اوریدونکو له خبرونو لنډی ز او وروسته به د خبرونه پای ته رسیږي. نو د شاهین بنیرای استودیو ترغله راځي چې له هغه څخه د خبرونو لنډی ز وورو.
دې وخت مهم خبرونه په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو د مشر په دفتر په وسلوال برید کې د دوو پولیسانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. پاکستان او برطانیې چارواکو خبرونه رد کړي چې ګنې د پاکستان وزیر اعظم له برطانیې نه په خپل هیواد کې د فوج د کودتا د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د دفاعي کمیټې غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره کیږي. خیبر ایجنسی کې نن په یوې بمی چودنه کې یو خاصدار جوبل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې پولیس وایي د امام حسین د شهادت د ورځې د جلوسونو د راوترلو لپاره په دې صوبه کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو ادارې په یو راپور کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید زیات شوی. د امریکا ولسمشر نن په ټلیفون د ترکیې له وزیر اعظم سره د شام د حالت او د ایران د ټیمي پروګرام په اړه خبرې وکړې او د عربي ټولنې مشر خبرداري ورکړې چې په شام کې روانه ناکراری دیوی کورنۍ جګړې خواته روانه ده.
درنو اوریدونکو د نن ورځې د مشال ریډیو خبرونې هم دومره وې. بوریوال کاکړ له ټولو همکارانو او ټولو خبریالانو سره یو ځای در څخه اجازه غواړم که پر دوه دې څپو پاتې سواست د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلی سئ. ژوند مو شه.